السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل ونیز بحثه ستړي مشي سکهاله د مارچ په اتمه چې د شنبې ورځ ده د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د سکهال شوار د ټولو خزو او جنونو لپاره حقونه مساوات او ځواکمنتیا ده د دې شوار د عملی کېدلو لپاره ملګری ملتونه غوښتنه کوي چې د خزو د روښانه راتلونکي لپاره باید خزو ته د ځواک او فرصتونو برابر او مساوي حقوق ورکړل شي د دې هدف اصلي ټکی دا دی چې نوی نسل په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د بدلیدونکي راتلونکي پرمختګ او تکامل شاته پاتې نه شي د خزو د نړیوالې ورځې او مساوي حقونو د ترلاسه کولو مبارزې په اړه موږ نن هڅه کوو چې د مدني حقونو او د خزو د حقونو دوه مطرحه مدافعانو ته موږ بلنه ورکړې ده او تر اوسه پورې ماته ویل کېږي چې لا وصل نه دي یوه اغلی ډیوه پتنګ او بلم اغلی نظیفه جلالی ده دوی دواړو مختلفو برخو کې کار کړی د خزو د حقونو دپاره او د ولسواکۍ دپاره خصوصا ډیوه پتنګ چې یوه شخصي متشبسه هم ده او په افغانستان کې د تیر جمهوریت په وخت کې او وروسته د ملک نه بیرون خپل کاروبار لري او مسؤلیت لري او تر څنګ اغلی نظیفه جلالی چې د افغانستان د جمهوریت د وخت پخوانی ډیپلوماټه و دوی اوسم برحاله د خزو د حقونو لپاره په مهم پلیټ فارمونو کې او نړیوالو ځنو ادارو کې او سازمانونو کې د خزو د حقونو لپاره په غونډو کې ګډون کوي او د خزو غږ اوچت ساتي موږ کوشش کوو چې دواړه موږ سره وصل شي تر اوسه پورې تخنیک ټیم زمنګ ورسره په تماس کې شویل نه دي یعنی وصل نه دي اما د وصل کېدو سره به موږ په عمومي باس خپل پیل کو په دې کې موږ سره فکر کوم چې اغلی دیوا پتنګ هم دا شیبه وصل شوله دیوا جان زما غږ لري تاسو ستړي مشي ډیره مننه ډیر تشکر ما یوه مقدمه ورکړله چې سکهاله د شنبې په ورځ باندې چې کله د اتم د مارچ دی او د ښځو نړیواله ورځ په کې لمانځل کیږي البته په 2015 کال دپاره چې زه اوس نه په دې فرصت کې تاسو ته مبارکي ویم او بریاوې تاسو ته غواړم یو درې مهم ټکي په کې ذکر کړي دي چې دای د 2015 کال د دې ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ شوار ورته ټاکلی هغې کې حقونه مساوات او د ښځو ځواکمنتیا یعنی د ښځو د نجونو ځواکمنتیا ذکر ده زما اساسي پوښتنه هم همدې ذکر ده چې د نړۍ دا شوار چې ښځو او نجونو دپاره مثلا حقونه مساوات او ځواکمنتیا ده دا په افغانستان کې اصلا څنګه عملي کیدلی شي ستاسو په نظر
اشنا سبیانیم ستاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وایم تر ما وړاندې کوم او تاسو ملمنو ته د دې پروګرام ګورې زه فکر کوم اول خو دا مشخص یو ورځ ټاکل سره زه ستاسو ما د خېلی چې د ورځې مو ټاکل شي او هغه ورځ باندې بیا هغه د کچې د میرمن ورځ وی یا د مور ورځ وی یا نورې مختلف ورځې وی د خېلی چې یاد شي او څوک هغه تجلیل کی خو زه فکر کوم چې کچې تروش افغانستان د میرمنو پیسا باندې د افغانستان میرمنو ورځ په کوم ما یاد د میرمنو ورځ د افغانستان د میرمنو لپاره هر ورځ ده نن ورځ متاسفانه په افغانستان کې د موږ میرمنو د هغې ستونزو سره مخامخ دي چې د دغه رقم ورځ سره په ټاکر کې راځي چې هغه کوم شوار چې بینالي ټولنه ورکوي متاسفانه په افغانستان کې بیا د کود لاندې شوی ده نن ورځ موږ افغان میرمنې ځواکمنې میرمنې دي قوي میرمنې دي همیشه په جګړو کې او یا د سختو ورځو کې دوی همیشه په خپل هیواد په منځ کې کوشش کړی دی چې خپل بچیان وروزي نو زه فکر کوم چې دلته ټوله خبره دلته راځي چې دا کوم شوار چې باندې ټولنه ورکوي متاسفانه په افغانستان کې نن ورځ په عمل کې ډیر کم لیدل کېږي که څه هم زه دغه ورځ د افغانستان قهرمان و میرمن و تا مبارکی ورته ویایم چې واقع د جګړو په وخت کې د سختیو په وخت کې او په هر وخت چې په افغانستان کې چیرته نظامونه بدل شوي دي یا حکومتونه بدل شوي دي یا په افغانستان باندې ستونزې راغلي دي خو افغان میرمن هیڅ وخت خپل همت یا خپل جرأت یا خپل علیزنې د لاسه نه دي ورکړي نو دغه ورځ چې دوی زیاتره وخت چې لمانځي د میرمنو په نوم باندې زه به کومه چې اکثره هغه شوونه چې ورکول کېږي د میرمنو په حساب باندې هغه متاسفانه زموږ د وخت هغه حکومتونو هغه د پښو لاندې کړی دي.
اما زما یعنی ډیر تاکید مې په دې شوار باندې دا دی چې غیر د نړیوالو سازمانونو نه ستاسې په څیر مطرحه د ښځو د حقونو فعالان او مدني فعالان په مجموع کې د افغانستان د ولسواکۍ د پاره غږ اوچتوي، دغه انفرادي طور باندې او د افغانستان د خلکو د خوانه څنګه ممکنه ده دا ډول شعار عملي کېدل اوس وخت کې په افغانستان کې؟
اګورې چې په کومه چې په افغانستان کې کچېرته موږ تاسو د دې په تمه شو چې څه وخت فیلی واکمنۍ خپل پالیسیانو کې بدلون رامنځته کوي او یا د دوی په فکرونو کې بدلون رامنځته کوي، دا کېدای شي چې د حقیقت نه لږ لرې خبره وي. د خاطر تو چې طالب واکمن دی، زه فکر نه کوم چې د میرمنو هغه غږ چې ضروري دی یا د میرمنو هغه فعالیت چې په نورو نړۍ کې لیدل کېږي چې په فیلی واکمنۍ کې موږ تاسو میرمنو په باسه کې وینو. دا څنګه ده چې طالبانو دای اولی ځل وی او موږ یې چان کوو د اولی ځل باندې چې آی دی په خپل پالیسیانو کې بدلون رامنځته کی کنه، د تر ټولو خبره په فکر کې ده چې په افغانستان کې د کوم فکر باندې راغلي دي او کوم فکر دی عملي کوي. دوی په موږ فکر باندې چې د اولی ورځې نه راغلي مو تنه ورځې پورې په دوه مدوره کې هم هغه فکر عملي کوي. نو دلته چې په می ټولنه چې لګاتو چې شوور نه دي، نو که چې دا شوور ته وګورو چې فکر کوم فیلی واکمنۍ ته یا فیلی وضعیت ته د افغانستان ته په کتو باندې کېدای شي چې لږ ستونزمنه خبره وي. که څه هم میرمنو ته صحیح درناوی کېږي، میرمنو ته په درنه سترګه کتل کېږي، زه هم خپله تللی یم افغانستان ته چې کېدای شي چې د مخکې وختونو نه د حساب د دوی چې په څه رقم سترګه باندې میرمنې ته کتل کېږي لږ فرق لري. او بیا هم زه تاسو ته ویایم چې چیرته راشو د فعالیت د میرمنو فعالیت ته، زه فکر کوم چې دوی فعالیت کې به دلته ستونزه رامنځته شوې ده چې کېدای شي هغه فعالیتونه چې میرمنې ته ضروري ګڼل کېږي یا هغه حقوق چې ضروري ګڼل کېږي چې میرمنې ته ورکړل شي هغه متاسفانه نرم ورځ راخستل شي.
اوس مثلا یو فرق که تاسو ته یاد کو سعیده چې ملګرو ملتونو دی کې پخوا مخکې د دې چې طالبان واک ته ورسیږي ډیرو کانفرنسونو کې دا مطرح کړل، حتی په خبرونو کې یو کوډ ورته ورکړ شو چې صفر دوه په نامه یادېدل، یعنی دویمه دوره د طالبانو دوی وی ډیر بدل شوی دی او هغه شی چې واقعیت کې ښکاره کیږي نظر د اول دورې ته د نویمه لسیزه هغه دا دی چې په اول لسیزه کې نویمه لسیزه کې چې مونږ شاهدانو دوی مونږ قتل دوی کیمرې ماتولې دوی مثلا عکسونه چیری کول نه پرې خودل هیڅ ډول انزور او تصویر اجازه نه و. دا یو لوی فرق چې د دوی په اسلامي تصور کې دینی تصور مذهبي تصور کې دا بدل دی. د 2021 کې چې دوی کله راغلل دوی مطبوعاتو ته حاضر شو، دوی مطبوعاتي کانفرنسونو کې ودرېدل، دوی په خپل ملي ټلویزیون فعال کو خپل نتاقان کې نول، مثلا دوی شخصي ټلویزیونونه فعال پرې خودل زنی، حتی خزه چې مخونه پټو ماسکونه چولی او خبرونه ویل، دا سه ډیر لوی تغییر او خزو سره خبرې کول کانفرنسونو کې ګډون اخسل سیلفی اخسل دا د څه فکر شو چې د نن اثر سره د ټکنالوژي او د جهان سره غواړي چې وصل شي، مګر تر ټولو نه هغه مهم عنصر چې هغه دوی اجازه ورن کړه هغه د نجونو د پاره تعلیم او بیا ور سره تحصیل چې د ټولنې یا د هیواد ظرفیت بلل کېدو. که تاسو هم چون زما ملمنه استه ما زه مجبور یم چې تاسو دا په دې کې چیلنج کوم چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې تر ډیره پورې دا غوي دفاع کوله او کویم تاسو د سرګند کړي د چې دوی افغانستان کې امنیت راوړی دی. یعنی زما هدف دا دی د ټول خبرو نه چې شوار که چیرته تاسو په خپل مقابل کې د داسې یو حالت مبارزه ونه کوي ونه درېږئ، نو آرام وخت کې او د یو حاکم چې هغه ستاسو حقوق ته احترام کوي هغه وخت کې خو مظاهرو ته بې ضرورت نه دی.
بلکل آشنا صاحب زه ستاسو سره هم نظر ایم. ګوره طالبان که چیرته موږ تاسو ورته وګورو د اولې دورې لکه تاسو په خبرو کې د دوامې دورې پورې دوی ډېر تغییرات کړي دي او اکثره تغییرات یې دا دي چې د دوی په منځ کې نن ورځ موږ تاسو وینو هغه طالبان چې په اوله دوره کې وو زیاتره وخت په عمر کې زیاتره په عمر کې زاړه شوي دي او کاخ عمر باندې دي زیاتره اوس هغه نوي ځوانان چې راپورته شوي دي او ځوانانو ته ځینې طالبان وایي صرف دې په خاطر باندې چې یا دوی ته چوکۍ ورکړل شي یا په دې نظام کې ورته کار ورکول شي نو هغوی هم بیا د طالبانو په نوم باندې یادیږي. که چیرته موږ تاسو به د هغوی وګورو چې هغوی په فکر باندې په کوم فکر باندې دي، هغوی اکثر عسکران دي، هغوی خپل غیبه مړې ډوډۍ د پاره خپل ځی کور نه وځي چې هغه خپل هغه ډوډۍ خپل کور ته راوړي. نو هغوی موږ تاسو نشو لیدلی چې غار تغییرات راغلي دي. خو که چیرته بیا د طالبانو په ځینو په مشرانو کې موږ تاسو وینو لکه د افغاني ډله چې ده، هغوی به ډېر زیات مشان فکره د نورو ډلې سره ښکاري، لکه چې د کندهار د ډلې سره چیرته مقایسه کړو. نو زه چې زیاتره وخت دغه خپلې څرګندونې کومه یا دفاع چې د ځینو شاین نه کومه، هغه کیدای شي چې هغه کوم مثبت تغییرات چې دوی افغانستان د پاره راوستلي وي. خو په کال کې ما هېڅ وخت دفاع د دې نه ده کړی چې دوی ولې مکتوبونه بند کړي دي یا دای ښه کار کړی دی. زه د رقم پالیسیانو سرسخته مخالفه یم. خو زه فکر کوم چې څه شی کېږي، لکه تاسو چې وایي چې څه وخت چې آرامي راشي نو په دې وخت خو به هر څوک راپورته کېږي او بیا مظاهره کوي. د افغانستان د پاره مظاهره ګټه کوي، خو د افغانستان په منځ کې زه فکر کوم که چېرته غږونه زیاتره شي هغه به زیاتره ګټه ورسوي. نن ورځ متاسفانه په افغانستان کې طالبان په دې باندې پوهېږي چې افغانستان غربي هیوادونو ته ډېر زیات مهم نه دی. د هغو هیوادونو په پالیسیانو کې دوی نه راځي، نه په خبرې ورباندې کېږي په افغانستان باندې، نه په امریکا په افغانستان باندې نن ورځ تمرکز کوي. نو د دې خاطر باندې طالبان هغه خپل کوم فکر چې لري هغه په افغانستان باندې دوی چلوي. نو دلته که چېرته موږ مظاهرې په خارج مملکتو کې موچته وکړو، د چا په دروازو باندې موږ تاسو ورشو، د چا نه غوښتنه وکړو چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړی، دلته ستونزه د موږ خپل داخلي ستونزه ده چې په افغانستان په منځ کې د واکمنانو نه زموږ غوښتنه ده چې موږ په تلویزیون کې لکه تاسو موږ ټول راځو د خپل غږونه تر هېواده پورې پورته کوو. او د افغانستان په منځ کې متاسفانه ستونزه په دې کې ده چې هلته بې غږ کېدای شي چې که چېرته خلک راپورته کړي دومره هغه د دوی غږ کېدای شي چې هغه پیدا نه شي.
بله امدا مې غوښتل چې ویم چې په افغانستان کې سمه ده چې ټول غواړي غږی اوچت شي، خو موږ چې کله د یو تعداد سره غواړو په شمول د همدغه نن چې ما غوښتل ورسره خبرې وکړم، وایي چې زه نشم کولی، حتی په ټلیفون هم نشم کولی چې دې پروګرام کې زه خپل د حقونو باره کې وغږیږم، ځکه چې د غږ نه زما ځینې خپلوان شاید وپیژني او ډیر کسان چې زما د دې انتقادونو سره په نظام باندې علاقمند نه دي یا خوابدي کېږي هغو فوراً اطلاع ورکوي، موږ ته ژوند ته خطر پیښیږي. ته فکر وکړئ چې یو ټلیفون باندې حتی په خبرو په غږ باندې انتقاد په هغه نظام نشي کېدلی. او بیا دا یو بود دی چې یو چاته اجازه د حق د نظر ابراز نشي ورکولی. دویمه کې موږ ګورو چې د طالبانو ډیر چارواکي اولادونه یې لوڼې یې مثلا چې د افغانستان نه بیرون دي، هغوی تعلیم او تحصیل کړی دی یا کوي، چې ټول یې تشویقوي او ستایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو همدغه کار باید په افغانستان کې ورته زمینه جوړه کړي چې ورته ورکړل شي. یعنی زه دا د شوار ټکیم دا ټول پریدو دا خبرو ټول عمق دی ځکه د ما سره چې غواړم ستاسو تاکید پې واورم چې ولې د تعلیم سره د دوی مخالفت دی، ولې تر اوسه د امر ثانی پورې دوی هیڅ نوه توجیهات ورنه شو کړلی خلکو ته ولسته، ولې دا څه ډول امکانات دي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید د کال ټولیږي، په میلیونونو ډالره افغانستان سره کومکونه کیږي، نړیوال موسسات د دغه کومکونو ارقام وړاندې کوي، مګر نه کیږي چې دغه ولکه یا اتلکه نجونې چې همدا اوس د ثانوي زده کړو نه عالي تحصیلاتو نه منه دي، دوی دپاره اجازه ورکړي چې پوهنتونونو ته خپل عمر تعلیمي مرکزونو ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟ ولې دې د پاره خصوصا د فعالانو ښځو د خوانه دې دپاره دلیل نه دی پیدا شوی؟
آشنا سه اول بس است تاسو هغه ولی برخی تراش میشه تا تاسو وی چې د چا سره تماس نیول او وی د خپل دغه په خاطر باندې عین شوي کولای چې راشي دلته خپل نظر ویي. زه فکر کوم چې دوی باید د دې جرأت وکړي او خپل راشي او خپل هغه د حق او حقوق وغوښتنه وکړي. زه په خپل امر راځم او تلویزیون کې د افغانستان په تلویزیونونو کې زه همیشه خپل هغه نظریات وایم. ما ته خو تر اوسه پورې چا نه دی ویلي چې په دغه نظر باندې وایي، بل یو د دوی خپل هغه ستري کړی شته دی.
نه تاسو خو بیرون هستی تا او بخی چې تاسو کوم تاسو خو بیرون هستی، بیرون نه ټول کولای شي، اما داخل د افغانستان کې چې څوک دی نشي کولای چې د ګډونو کې
ګورې کې چې ته دوی د ستونزې د غږ سره ولري. زه فکر کوم چې د خارج نه وي او د داخل
نه د انتقاد سره او بخ د نظام باندې د انتقاد سره
بله په نظام باندې صفر کوم انتقاد موږ تاسو مینو روزمره په تلویزیونونو کې وربان کیږي صفر کوم دلته موږ تاسو باید خپل عمل د هغه تنه مزه پوری چې انتقادونه دي زموږ تاسو چې دوی ورسره کړی چې پرسمه باندې و پیژندل شي همدغه موږ تاسو افغانان یو چې د داخل د افغانستان بو کبیر د افغانستان بو چې موږ دوی د انتقاد لاندې راوستل دوی پالیسي د انتقاد لاندې راوستل چې دوی تنه مزه پوری دوی پرسمه باندې نو پیژندل شو دلته ټول خبر زما ده چې چې ته په خارج کې ما او چې د داخل کې کوم تلویزیون تر اوسه هم هغه زما ما یو غږ دی کنه نو موږ کولای شي خپل کوشش وکړو چې خپل غږ راپورته کړو د دې یو بل دوه خبردار آشنا سره چې دلته زیاتره وخت ستونزه په دې کې وي چې خپل کورنۍ د مخې جنې چې غواړي خپل غږ راپورته کړي زیاتره وخت خپل کورنۍ هم کوشش نه کوي چې د هغوی ملاتړ وکړي او د څنګ سره ودرېږي او د جرأت وکړي چې تاسو غږ راپورته کړي اکثره وخت همدغه نجونې د کورنۍ زیاتره وخت د کورنۍ له خوا نه هم د عمد حکومت له خوا نه وکړي شي چې دوی ته هغه ستونزې راوخته شي خو زیاتره وخت اکثره وخت کورنۍ ورسره ملاتړ املا نه ورسره تړي چې دوی تشویق کړي ورته چې موږ تاسو څنګه سره درېدلې یاستو نن تاسو فکر وکړئ چې چیرته په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې یا په نورو په کوم ستونزې کوم بل ځای کې موږ تاسو وینو چې د افغانستان په هر ولایت کې خلک راپورته کیږي او خپل غږونه راپورته کوي مګر زموږ زیاتره وخت ګیله د همدغې نرینه و ناراضي چې تاسو ولې همدغه زموږ افغان میرمنې چې په افغانستان کې دوی د څنګه سره ولی نه درېږي چې دوی راوځي بیرون ته دوی شي کړی چې مظاهرې وکړي او دوی دوی تشویق کړي اقلا اکثره دغه میرمنې چې بیچارهګانې چې ځینې صرفونو ته راوځي دوی کېدای شي چې ډېرو غټو ستونزو سره په خپله د کور په منځ کې هم ورسره مخامخ شي تاسو راغلی تاسو پوښتنې ته دا چې ولې دغه د نن ورځې پورې د مکتوبونو دروازې نه دي راخلاصې شوي ګورې که چېرته طالب د مکتوبونو دروازې راخلاصې کړه زه فکر کوم چې خیلی دوی فرق و د جمهوریت فرق یا د نورو عامو خلکو فرق څه شی شول ی دوی ټول زور اوس باندې کې چې دوی غواړي چې هغه وحشت یا هغه زور چې دوی غواړي چې نړیواله ټولنه ورغوښوي چې موږ که چیرته وغواړو چې مکتوبونه بند کړو په یو غږ باندې او په یو امر باندې موږ ټول افغانستان کنټرولولای شو نو دوی هغه یو شوار دی چې ورکوي دوه شوار دا دی چې که چیرته دوی د دې نه یریږي که چیرته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصې کا سبا ده دلته به نن ورځ مکتوبونو ته بنجونې زی دوی داری کې دی نه سبا ته نور حق حقوق زموږ د میرمنې غواړي او دلته خو موږ نړیواله ټولنې ته همدا خبرې کوو چې موږ فهمه کوم ذهني فکر چې لرو په دغه ذهنیت باندې او د دې څنګه سره ورې دوی خپل عسکران دا باید موږ تاسو یې نه کو دوی خپل عسکران شل کولو لپاره دوی ورځ په دې فکر باندې چې موږ چې راشو واکمنۍ ته موږ به د مکتوبونو دروازې تړو موږ به اسلام راول افغانستان ته موږ به د میرمنو عزت ساتو د دې دغه خبرې نه چې دوی خپل عسکران ته کولی نو نن ورځ چې دوی د پالیسیان را بدل کړي نو دوی هغه خلک چې واقعیت د کلیو خلک دی او د مرمنې د مخ د لیدلو سره دوی اساسیت لري نو دوی به څنګه کولی شي چې بیا خپلې خور ته یا مور ته یا خپلې مېرمنې ته اجازه ورکړي چې دوی د کوره راووځي او تعلیم وکړي نو زه فکر کوم هلته ستونزه د دوی اساسي ستونزه د کلیو د خلکو سره ده
همدغه دغه برخه کې زما ډېره اساسي پوښتنه همده چې غوښتل مې که خدای وکړي چې زموږ بله مېلمنه اغلې نظیفه اقبال هم وصل شي چې احتمالا وایي چې زه اماده یم ممکن چې اوس موږ سره وصل شي ورته زنګ کوو اما دا مهمه برخه وه یو خو په مجموع کې عمومي وضعیت د افغانستان نه ګڼل کیږي تاسو خبرونه کیا وری چې اقتصاد مثلا ډیر کمزور دی بلکې ډیر د زوال په لور باندې دی مشروع حکومت وجود نه لري قانوني مساوات اصلا ټول افغانانو ته نشته دی لکه کار تعلیم سیاسي مشارکت دا هیڅ نشته دی دا ستاسو خبرې په امتداد غواړم دا پښتنو کوم چې آیا دا رښتیا د افغانستان په ټولنه کې یو فرهنګي ستونزه ده د محدودیتونو وضع شوی دی چې خصوصا په کم نظر باندې کتل کیږي او کدا یو سیاسي سناریو ده چې دا وضعیت په افغانانو د طالبانو په وسیله تحمیل شوه ده
او کور یې زبده هغه بیوانو بولم چې دلته زموږ تاسو په افغانانو کې دا رقم یو کلتوري شی وی چې میرمن باید درس ولګي یو وخت په کوم سترګه باندې وکړل شي سیدا په کلیو کې به داسې ځای داسې خلک بشتاوي او داسې قومونه بشتاوي او داسې کورنۍ بشتاوي خو په کول کې چې تا ورته وګورو عموما افغانستان کې خلک ډیر ځای په درنه سترګه باندې میرمنې ته ګوري او اکثره وخت موږ تاسو وینو چې هغه عزت یا هغه قدر چې موږ په افغانستان کې میلمنو ته ورکول کیږي په ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې کېدای شي چې کم ولیدل شي خو که چېرته راشو دې ته چې توانایي د یوې میرمنې په کومه سترګه باندې ورته کتل کیږي توانایي په افغانستان کې متاسفانه په هغه درنه سترګه باندې چې باید ورته وکتل شي موږ تاسو ډیر کم وینو یا کم رنګه دی دا صرف په نننۍ ورځ د طالبانو په دوره کې نه موږ تاسو د دغې ستونزو سره د جمهوریت په وخت کې هم ورسره مخامخ وو چې توانایي زموږ میرمنو اکثریت ټولو د لودل کوله خو متاسفانه هغه امکانات به بیا نه ورته برابر کېدل یا به که چیرته دا په یو لور پوست باندې به چې مقرره شوله او حتی به یو نرینه هم یې مقرر شو خو په نرینه باندې به دومره نیوکې نه کېدلې لکه په ښځینه باندې به چې کېدلې. نو دلته زه بل کومه د تعلیم خبره هم کولی شو چې ووایو چې ځینې کورنۍ دي چې هغوی کېدای شي چې به نه غواړي نجونې یې تر پورته تحصیلاتو پورې تحصیل وکړه، خو زه فکر کوم چې دغه نن کومه سناریو چې راغلی ده چې نن ورځ طالبانو د مکتوبونو دروازې بندې کړي، اکثره زموږ هغه هېوادوال چې واقعت مخالف د مکتوبونو و نن ورځ هغوی غواړي چې مکتوبونه راخلاصي د خاطر دوی پوه شو چې اهمیت د مکتوبونو څومره مهم دی.
مننه ډیوه جانې. موږ سره اغلی اقبال فکر کوم وصل شوله. نظیفه جان اقبال، تاسو ستړي مشئ، زموږ غږ لرئ؟
سلامونه
آشنا صاحب. بله، و علیکم سلام. او ډیره مننه زه پوه شوم چې تاسو کوم مجلس کې وی او لږ وروسته زموږ پروګرام ته راغلې وصل شولې. په هر صورت تاسو ته اول دا په مجموع کې د ښځو د حقوقو د دوی د مبارزو د ستایلو میاشت ده، ونې ده، او د اتم د مارچ باندې منځل کیږي. تاسو ته د زړه د کوم بیا مبارکي وي. منګه تقریبا 15 دقیقې وغه کې دوی وجان ډیر معلومات او نظریات خپل شریک کړل، خپل پیشنهادونه هم درلودل، خصوصا د طالبانو په اړه او د افغانستان په وضعیت. خو تاسو نه مې غوښتل چې یو ابتدایي نظر دا واخلم چې دا ځلی نړۍ د ښځو او نجونو لپاره په حقونو او مساوات او ځواکمنتیا په شوار باندې غواړي چې د ښځو نړیواله ورځ ولمنځي. دا ډول شوار په افغانستان کې څنګه عملي کېدلی شي ستاسو په نظر؟ ډېره زیاته مننه.
زه فکر کوم چې د افغانستان د خزو د پاره د حقوقو خصوصا هغه حقوقونه چې موږ ګورو چې تقریبا په کلونو کې نقض شوی دی، فکر کوم چې ډیر باید اساسي او بنیادی کارونه وشي. یعنی معنی دا چې صرف په شعار کې باید دا کارونه پاتې نشي، صرف په قوانینو کې اتاده کارونه پاتې نشي. موږ ولیدل چې د جمهوریت په وخت کې موږ بهترین قوانین درلودل، خو د پلي کولو لپاره یې زمینه مساعد نه وه. نو په دې اساس فکر کوم چې بنیادی کارونه وشي، او دغه د بنیادی کارونو د جملې څخه یو د فرهنګي او د عامه ذهنیت لپاره باید کار وشي. یعنی فرهنګي بدلون، ځکه چې بعض مسایل دي چې باید حداقل خلکو ته معلومات ورکړل شي چې د خلکو ذهنیت آماده شي. او په څنګ کې زه فکر کوم چې خپل اقتصادي ځواکمني هم ډېر زیات مهم بود چې د افغانستان ښځې همیشه ورڅخه محروم دي.
او خزه به برعکس دوی د کار نه منی کوي، خصوصا لوست خزه. تاسو هم د فرهنګي ټکي ذکر کو. نزیوه جانې، دیوه جانې پوره تفصیل ورکو چې د جمهوریت وخت کې ځنې وخت ستونزې موجود وي. زمات پښتنه دا و چې دغه ټول وضعیت چې راغله په افغانستان کې، چې مثلا کار، تعلیم، سیاسي مشارکت، د ټولو باندې محدودیتونه دي، خصوصا د لوست خزو د پاره، آیا دا رښتیا د افغانستان په ټولنه باندې یو په ټولنه کې دننه د سي عمومي کم فرهنګي ستونزه ده چې معمولا قوانینو کې شته ده مګر عملي کېدل نه بده جمهوریت په وخت کې، او کدا یو نظریه یا سناریو ده چې دا د بیرون د طالبانو په شان په یو وسلوال ډلې په ذریعہ باندې په افغان د افغانستان په ټولنه تحمیل شوې ده؟ به دې کې یو مختصر نظر راکې.
که تاسو خصوصا د ښځو د حقونو او د ښځو د رول پاکت لا مکمل هغه علمی څېړنو ته که تاسو توجه وکړئ، او بیا خصوصا د افغانستان او د افغانستان د لرې پرتې سیمې فرهنګو ته که تاسو متوجه وشئ، مونږ اصلا ډېر مثبت شیان لرو د ښځو د حقونو په اړه. ښځې مثلا د کور په مسایلو کې دوی سهم درلودل، مثلا په اقتصاد کې سهم درلودل، او یا دا چې تر دې حده پورې چې موږ ګورو چې اته په کلو باندو کې دغه سه اجباري حجاب، دغه سه اجباري انزوا چې خزي وس ګوري، اته په کلو باندو کې په داسې مسایلو سره دوی مواجه نه ول. نو د فرهنګي د لحاظه زه فکر کوم چې ډېر ستونزمن حالات نه ده، خو زمونږ فرهنګ د سلویخت کالو جګړو له امله مهاجرتونه، بېوزلي، خپل دغه جګړه یو ټومای د ټولنو باندې، یعنی هغه منفي اغیزه د جګړې ټروما او په ټولنه باندې نو دا ټول اوبات که تاسو یو ځای کې تاسو ګوري چې متاسفانه وضعیت د سیو حالت تر رسیدي چې دا غي څخه متاسفانه طالبان وکړي چې استفاده وکړي او
پوښ شم لګې مشخص کوم زه پوښ شم ستاسو د دواړو نظریه تر ډیره دا ده چې سونځ په افغانستان کې دا تر ډیره پورې حالیم د افغانستان دانه نه ده زمونږ لیدونکو تر ټولو په دې باندې تقریبا فکر کوم قضاوت به کړي یو پښتنه شریکه مطرح کوم اول دا چې په افغانستان کې ساسو په باور څوک ډیر اثر واغیز لرلې شي چې سیاسي او ټولنیز بدلون رامنځته کی او ستاسو په نظر د کم ځای نه باید پیل شي نظیفه جان اول د تخپل نظر راکړه چې څو شی به نوې موږ سره دغه د دیو جانې په تبصره واو
زه فکر کوم چې د افغانستان هر فرد کچېری مسولیت احساس وکړي دوی کولای شي چې د بدلون لپاره کار وکړي کاغه نفر مثلا یو مقام موقف حداقل ټولنیز موقف مقام لري کاغه ډیر په ساده توګه وایم د مشران د خپل د کلیو د باندو وی د خپل تاثیر کولای شي چې ولري اغه لیکوالان ډیر کولای شي چې تاثیر ولري چې په ډیر ساده ژبه باندې په ډیر مسائل وو وای اته مثلا مونږ نن پیګو چې ټولنه نسبتا د لاسیا شل کالو مخکې متحول شوه ده ځکه چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ د مختلفو ابزارونو شته د دوی څخه کولای شي چې مونږه استفاده وکړو او په څنګ کې د ټولنه مهم مسؤلیت هغه اخلاقي مسؤلیت شته زه فکر کوم چې د ټولنې په خلک چې حداقل یو څه زده کړی کړی دي او خصوصا په هغه ښځې او هغه نارینه چې نن حداقل یو امکانات لري چې دوی خبرې کوي د ژوند امکانات لري دوی باید په دې باندې توجه وکړي چې د دوی نه مخکې د دوی مندې د دوی پلرونه یو د ټولنې د مسؤلیت لپاره یو کار کړو چې دوی نن کولای شي چې نسبتا راحت ژوند ولري که دوی چیرې دا احساس وکړي چې دغه مسؤلیت اوس مونږ لرو چې نوې نسل ته مونږ ته انتقالو زه فکر کوم چې هر څوک په خپل وسط وان باندې کولای شي چې اغیزه ولري
مننه دیو جان ستاسو نظر مې مخصوص تاسو پیشنهاد څه د پښتنه نه تکرارو
پاله زه فکر کوم چې د نصیفه جانې د خبرو په ادامه سره زما په نظر سره ګوري په افغانستان کې داسې نه دی چې موږ تاسو هیڅ څو په افغانستان کې نور ونه لرو صرف هم دغه واکمن څو کسان دي او هم دوی چې د افغانستان ته ورامي راولي خو که نه افغانستان په همدغه رقم بدبختی کې وي که څه هم زموږ ډېر زیات د لوستي د لیک کسان یا هغه کسان چې واقعیت افغانستان کې ډېر مهم رول وبوله او هغوی د افغانستان بیرون دی خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې موږ تاسو بیا هم ډیر تکړه ځوانان لرو چې وګوي احساس دی د دې لري چې ملي ګټه یا نه چې د ملي ګټو لپاره همیشه کار کړی دی او همیشه غږ ورته راپورته کوي نو زه وینم په دې ټولنیزو رسنیو کې هم وینم چې موږ څومره واقعیت هغه ځوانان لرو چې وګوي څومره احساس د خپل هیواد لپاره لري او د خپل سرونه خپل هیواد لپاره تیر دي نو زه د څنګه څه فکر کوم چې موږ مشران لرو ناصایب چې وی کولای شي چې مشرب کی او اندغه ځوانان را ټول کړی او اندغه ځوانان ته انرژي ورکړي ترڅو یو لا را پیدا شي دا ونستان پختل او په خلکو په منځ کې ستونزه موجوده نه ده اکثرا وخت دغه ستونزه چې راځي د بنګری ټولنې له خوا ناراضي نو زه په کوم چې په ونستان کې موږ تاسو تکړه کسان لرو صرف او وي د موقع ورکړي شي ترڅو وي وشي کړ چې هغه پورته کړی او هم فعالیت وکړي
او دا ستاسو د خبرو په تایید سره او په امتداد البته ملګرو تونو سکاله د افغانستان په تړاو باندې لیکلي دي دوی یو څو پیشنهاد کړي زی غواړم لیدونکو سره شریکم تاسو سره اول پیشنهاد دا ده چې وي په ټولو ډیپلوماټیکو هڅو کې باید د افغانو خزو لپاره د مشارکت یا د ګډون زمينه مساعده کړل شي دویم څه چې محدودیتونه په خزو اونجونو باندې په افغانستان کې لګیدلی دا باید عاجل وغندل شي او رد کړل شي او لری شي بل په ټولو بشري کومکونو او خدماتو کې چې په افغانستان کې وړاندې کیږي په دې کې باید هر څه زر اطمینان ورکړل شي چې دا به د تبیزه خزو نارینه ټولو ته پکې سهم ورکړل شي چې مستفید دي شي او بل پیشنهاد دا ده چې یو ژمنه باید وکړي حاکمیت چې 10% د خپل بودیجې او لګښتونو مصرف د مساوات او د لپاره د جنسيتي مساوات او د لپاره مصرف کی په هر صورت زموږ د پروګرام وخت هم پام دي سره خلاصيږي نظیفه جان اقبال تاسو له ګروس ته وصل شوې زما درې څلور پښتنې پاتې شولې ام بیا تاسو نه مننه کوم چې مصروفم وی ګډ ګډون وکړ تاسو او دیو جانې تاسو هم ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو مصروف وئ موږ تم نن وخت را بیل کو او موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو زمنګ تقریبا 40 ثانی به زنورې ولرم یو ورسی لن نظر کرا کوي راته دیو جانې چې مخیمات وي چې هغه وخت نه دی پاتې وخت بيخي کم دی پر صورت تاسو د حضور نه مننه کوم او د لیدونکو د اوسیلې نم چې اوس پورې موږ سوي تر بلې اونۍ پورې په لو یو مهربانه خدای سپارم.
سلامونه نن جمعه د 2025 کال د مارچ 8 نیټه ده د دیش د حقوق پرونه تخره غلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی هم.
سلام، وقتتان بخیر. فرخنده پیمانی استام در برنامه این هفته در مورد محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان و اقدامات نهادهای حامی حقوق زنان و نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می کنیم. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د پیل څخه د 2025 کال د جنوري د میاشتې تر پایه په دغه هیواد کې په امنیتي پیښو کې لږ تر لږه یو اتیا ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دې راپور پر اساس په دغه موده کې و دیرش سړی، اته خزی، اتلس نجونې، اتلس هلکان وژل شوي او د خزو نجونو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 111 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په راپور کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت مخالف او وسلوالو ډلو بریدون ته هم اشاره شوي او ویل شوي چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ جبهې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې لسګونه بریدونه ترسره کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د لومړۍ ورځې څخه د 2025 کال د جنوري تر پایه پورې د افغانستان د پخواني رژیم د امنیتي منصوبینو د قتل، خپل سر نیونو او شکنجه 40 پیښې ثبت کړې دي.
سازمان ملل متحد از تأثیرات منفی کاهش بودجه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان افغان هشدار داده است و گفته است که افغانستان پس از سودان دومین کشور آسیب دیده در جهان است که نیمی از جمعیت آن وابسته به کمک‌های بشری میباشد. استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته با خبرنگاران گفت که در جریان 3 ماه نخست امسال حدود 15 میلیون نفر، یعنی از هر 3 افغان یکیان، در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی حاد قرار دارد. بر بنیاد معلومات ملل متحد در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان وابسته به کمک‌های بشردوستانه می باشند. کرملین امروز اعلام کرد که روسیه و امریکا پیشنویس توافقنامه صلح را که در سال 2022 در استانبول رویان بحث شده بود به حیث نقطه آغاز مذاکرات صلح بین مسکو و کیف در نظر خواهند گرفت. پیشنویس این توافقنامه در ماه مارچ 2022 درست چند هفته پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بین دو طرف به بحث گرفته شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبلا پیشنویس این توافقنامه را غیر قابل پذیرش خوانده بود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که با باور وی هم اوکراین و هم روسیه خواستار دست یافتن یک به توافق صلح هستند، چون با گفته وی این دو کشور انتخاب دیگری ندارند.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مکسیکو او کاناډا په صادراتو باندې د 25 سلن تعرفې لګول د څلور اونیو لپاره وزنډول. دا د شمالي امریکا په سوداګریزه جګړه کې د ټرمپ وروستی ګام دی چې د څو ورځو راهیسې د ونډو شاخصونو راټیټ کړي او د خپلو اوږدمهاله متحدینو او د دوو لویو سوداګریزو شریکانو سره یې د امریکا اړیکې ټکنۍ کړي دي. ټرمپ لومړی د مکسیکو په وارداتو تعرفې د اپریل تر دوهمې پورې وروسته له هغه وځنډولې چې د مکسیکو ولسمشرې ګلادیا شینبام وویل چې حکومت یې د ټرمپ د غوښتنې سره سم امریکا ته د مهاجرینو جریان او د فن تانیل وژونکو مخدرتوکو د قاچاق کېدونکو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. څو ساعته وروسته ټرمپ په کاناډا باندې هم نوې تعرفې وځنډولې. دا نه ده څرګنده چې یوه میاشت وروسته به د دوو هیوادونو پر صادراتو تعرفو په اړه څه پرېکړه کیږي. د مارچ اتمه د خزونړیواله ورځ په درشل کې دی وی داسې افغان انجلۍ کې صدر اورو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ل شپږو سو زرو افغاني پنګونه کړې وو. میاش ګټه تر سلو زرو افغاني ورسیده. دا زړهوره سوداګر وای چې په کارخونه کې خزینه او نارینه کارګرانو کار کوو خو د ناسمو شرایطو او پرلپسې محدودیتونو له امله اړه شوه خپله کارخونه وتړي او پاکستان ته کډواله شي.
دا انځورونه د هغې کارخونې دي چې مشري یې یوې افغان انجلۍ کوله. نادیه سادات په مزار شریف کې د $80,000 په لګښت د وینځلو د توکو او خوږو یوه کارخونه چلوله چې د میاشتې څه باندې 100,000 افغانۍ عاید یې درلود او په لومړي سر کې شپږ ښځو او څلور نارینه وو یې تر لاس لاندې کار کاوه.
بعد یک طالب آمد ما بیکار ماندم و دیدم که تعداد از خانما همکیگی های خود اگدش دادن. بنابرای او ما تلاش بایی کردم که بتانم بر خانما یک ایجاد کار کنم که هم بتانن مشروف شون و هم بتانن از اونجا امرار معاش بکنن. روی هم رفتم ما در سال 2022 کار خود شروع کردم که تا سال 2025 ادامه داشت. در بخش شوینده ما صابون و لباسشویی داشتیم، مایع لباسشویی داشتیم، مایع ظرفشویی داشتیم، شیشه پاکن داشتیم، گرمگیر داشتیم، شفت کننده داشتیم و شامپو تولید میکردیم به خانوادهایی که بی‌بجاعت هستند بتونن از او استفاده کنن. در بخش شیرنی باب کیک و کلچه و انواع دیگه شیرنی باب بود که آماده میکردن. در بخش پلاستیک ما 4 نوع پلاستیک داشتیم.
خو نادیه وایي د طالبانو له لورې د ګواښونو او څو ځلې نیول کېدو وروسته یې خپله کارخونه وتړله او درې میاشتې وړاندې پاکستان ته راکډواله شوه.
کمانو که ما کار ایجاد کردم تعداد از خانما و آقایا هم رای ما کار میکردن و یکی اگروه بود که در دفتر گروه طالبا هجوم آوردن، گفتن که شما خلاف شریعت اسلامی کار میکنین، باید یا خانما بشید کار کنه یا مردا. من مجبور شدم به خاطر اینکه کارهای کارخانه بسیار ثقیل بود خانما را اجازه بدم که برن به خانه خود و مردا باشن. روی هم رفته امور مرا به اوجه مربوطه انتقال دادن. اگه ما تعهد گرفتن که در 4 ماه یک دفعه کارخانه باید بی. تا 2 ماهی که نرفتم اصلا از خانه پیش بردم، دیدم که امو کارخانه ام گدوادی شورت گرفت. بنابرای اون مجبور شدم که کارخانه برم و روی یک روزا بود که گروه طالبا در پشت خانه ام هجوم آورده بودن و مرا انتقال دادن به اوجه مربوطه.
و وشکلان نادیه په مزار شریف کې په نړیوالو اړیکو کې د لسانس تر کچا زده کړې کړې دي او غوښتل یې چې یو کامیاب نړیواله متشبث شي.
وقتی که یک زن نمیتونه نمیگه که اون نتانش میگه یک زن نمیتونه. بابت اجو من خواستم این جسارت خود به کار بنداشم و ایجاد کار کنم به خانما به امنوای خود که از بیکاری رنگ میبرن، انگیزه های خود اگدش دادن و با بسیار چالش ها من روبرو شدم، ولی با وجود اجو هم من تلاش کردم کارخانه میشه پای خودش داد شده و من همون تو پیش برم یک روز به عنوان یک خانم تجارت پیشه موفق برگزیده شدم، ولی بدبختانه که موفق نشد.
نادی افغانستان که د میرمنو وضعیت ته اندیښمنه ده او د هیواد راتلونکي تیاره ویني.
جامعه بردگی فعلا در افغانستان حاکم است و ما هیچ آینده خوشبین کننده در افغانستان نمی بینیم، خصوصا رابطه با زنان و دختران افغانستان که اونا نمیتونن اگر مو حقوق خود که همون تحصیل و کارش محروم شوند.
که څه هم طالبانو په ښکاره ډول د ښځو په کاروبار بندیز نه دی لګولی، خو په زیاتو دولتي ادارو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورد کې یې د ښځو سینګارځایونه هم وتړل. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، زنان و دختران افغان با شدیدترین محدودیت‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی روبرو شدند. از ممنوعیت تحصیل و کار گرفته تا محدودیت در آزادی‌های فردی، این محدودیت‌های روزافزون تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان گذاشته است. در آستانه روز جهانی زن، این پرسش مطرح می‌شود که زنان افغان چگونه با این وضعیت کنار می‌آیند و جامعه جهانی چه مسئولیتی در قبال حمایت از آنان خواهد داشت.
پر همدی موضوع د بحث لپاره سره پخپرونه کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستند کول د کمیټي غړي او د ښځو د حقوقو فعال نظیفه جلالی میلمنه ده.
خانم جلالی، به برنامه خوش آمدین. با توجه به محدودیت های شدیدی که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کرده اند، امسال روز جهانی زن چقدر میتونه در بازتاب دادن وضعیت کنونی زنان کمک بکنه؟
سلام و احترام تقدیم شما و همکار عزیزتان آقای فیضی و همچنان تمام خواهرایی که ما میبینن و از این موقع ما استفاده میکنم روز زن را به تمام زنان مبارز و در دیده افغانستان تبریک میگم. فرخنده جان عزیز، متاسفانه ما امسال روز زن را چنانچه شاهد هستیم در کشورهای مختلف به گونه‌ای تجلیل میشه که خانواده های طالبان از تمام فرصت ها، از تمام حقوق استفاده میکنن و در کشورهای مختلف مثل پاکستان، قطر و یا هم دبی و بعضی کشورهای دیگه زندگی های بسیار مرفهی دارن. دخترایشان حق تعلیم و تحصیل داره. ما دمی اواخر چندین تحقیق یا گزارش که رویش کار میکردم در پاکستان و قطر متوجه شدم که دخترای چند رهبران طالب به سطح لسانس و ماستری مشغول درس هستند و متاسفانه در حالی است که طالبان در افغانستان زنان را از اساسی ترین حقوقشان محروم ساختند. ولی در این 8 مارچ چقدر وضعیت و یا شرایط و محدودیت هایی که بالای زنان افغانستان در افغانستان وضع میشه چقدر کمک میکنه که بازتاب داده شود، بدون شک بازم خود زنان افغانستان در اینجا نقش کلیدی تر بازی میکنن، چنانچه در جنیوا بعضی سازمان های هستند که گزارش های را آماده ساختن و برنامه های مختلف را گرفتن، در میشن های مختلف برنامه های مختلف گرفته شده، در سفارتخانه های مختلف برنامه های مختلف گرفته شده، به شمول کشوری که من زندگی میکنم در نروژ، بعضی برنامه ها به خاطر زنان افغانستان و حمایت زنان افغانستان برگزار شده، منتها بیشترین نقش و اساسی ترین نقش را خود زنان افغانستان، مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زن و حقوق مدنی داشتن که اینا از طریق اسپیس های ایکس و از طریق برنامه های مختلف ویدیویی و صوتی و از طریق نوشته ها و پیام های تصویری شان که از طریق سازمان های غیر انتفاعی به نشر میرسن متوجه میسازن سازمان های بین المللی را که چه مسئولیت های را زنان افغانستان نسبت به زنان افغانستان اونا دارن و یا هم زنان افغانستان دارن با کدام مشکلات و چالش های اساسی دست و پنجه نرم میکنن.
میرمن جلالی، دستاس معلومات پاساش تی ده طالبان اونجونی پا بحر که ده لسانس و ماستری تر کچه زدکر کوی او پا دن افغانستان که افغان جون تا ده زدکر اجازه نور کوی، تاسو دلیل څه کې ویني او په تیر یو کال کې چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند باندې کوم ډول بدلون تاسو ویني چې د ورځنی ژوند باندې اغیزه کړې ده؟
مننه وید جان. دلیل ما خو په دغه تیرو درو کلونو کې هم ستاسو د رسنۍ په شمول د هر رسنۍ سره چې خبرې کړې دي دلیل واضح او مشخص دی. دلیل دا دی چې په افغانستان کې دوی بندیزونه یو خو په خپل تصمیم باندې نه دي لګولي، ځکه دوی خپله مستقل نه دي، استقلالیت نه لري. دوهم خبره دا چې دوی پردی پاله دي، د پردیو په تصامیمو باندې دوی په افغانستان کې عمل کوي. هغوی خو هر خبره کوي، هغوی حتی خپل جرم نه مانی ده چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ کوي، دا خبره هم دوی نه مانی ده چې په افغانستان کې دوی د میرمنو څخه سوء استفاده کوي، په دا خبره هم دوی نه مانی ده چې په افغانستان کې دوی د دې دعوه لري چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم بندښت او یا هم د نور اساسي حقونه چې دوی اخیستي دي دا فرهنګي مشکل و. لیکن موږ او تاسو دا ثابت کړله چې په افغانستان کې نه شرعي مشکل وجود لري، ټول افغانان الحمدلله مسلمانان دي او نه هم کوم فرهنګي ستونزه د تیس په لوی پکتیا کې ولیدل چې قومي مشران سره راټول شول او د طالبانو دغه ادعا یې رد کړله. نو طالبان به هر خبره کوي، تر اوسه پورې دوی کوم دقیق یا صحیح سټیټمنټ ورکړی دی، دوی کوم سوال ته دوی دقیق جواب کړی دی. متاسفانه دا خو د هغوی خبرې دي، لیکن هغه څه چې موږ په عمل کې وینو هغه یو بیل تصویر دی چې موږ باید دغه حقایق څخه تیر نسو او دغه حقایق لا اقل وویل سي. نو طالبان خپل په سر باندې نه دي، مستقل نه دي، او ټول تصامیم چې نیسي دوی خپل سیاسي قدرت په خاطر باندې، د پیسو د لاسته راوړلو په خاطر باندې، او دا چې دوی د ځینې هیوادونو ښکاره مزدوران دي د هغوی د خوشاله کولو په خاطر باندې دا کار.
خب خانم جلالی، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امسال روز جهانی زن را به بحث روی حقوق زنان افغان اختصاص داده و امروز نیز در این مورد یک نشست بین المللی را در پاریس برگزار کرده. شما از این نشست چقدر آگاه هستین و به نظرتان آیا برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان تأثیر بر وضعیت زنان در داخل افغانستان داره؟
البته فرخنده جان عزیز، نگفته نمانه که با کمیته های یونسکو که به خاطر افغانستان اینا کار میکنن، خصوصا کمیته های مشورتی، ما در تماس هستیم و بعضی اوقات در جلسات آنلاینشان ما اشتراک میکنیم و جزی از همکارای دائمی بگویم و یا هم کسایی که همراهشان در ارتباط هستیم و همیشه راپورهای خود همراهشان شریک میسازیم و یا هم بعضی اوقات معلومات مورد نیاز که ما ضرورت میداشته باشیم، خصوصا یونسکو در بخش آمارگیریش ما میفهمیم که بسیار فعال هستن و بعضی اوقات وقت شخصا ما نیاز پیدا میکنیم ازشان آمار میگیریم. و ما تشکر میکنم از سازمان یونسکو و از کسایی که در یونسکو فعال هستن، چون که مطابق مشن خود، مطابق همون مندت خود، مطابق ویژن یا دورنمای خود واقعا مسئولیت خود ادا کردن، چنانچه اونا کدام سازمان سیاسی نیستن و مشکلات افغانستان سیاسی است در اون بخش نتونستن، ولی امو بخش خودشان، چیزی که ماموریتشان بود، چیزی که دورنمای خودشان بود، همیشه استیتمنت های سر وقت، گزارش های سر وقت، بس های سر وقت را ایجاد کردن، امارهای مختلف را از خاطر ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران را دادن و در نشست امروز هم قرار است یکی از بحث‌های داغی که در این نشست خواهد بود، مطابق معلومات ما و آجندایی که ما ازش معلومات دارم، رابطه به امار و ارقام تعلیم دختران و تاثیرهای منفی که بالای ممنوعیت تحصیل و تعلیم دختران می باشد در داخل افغانستان، روی این مسائل بحث خواهد شد. و از نگفته نمانه که در این نشست از سازمان‌های مختلف، از ادارات بین المللی مختلف و همچنان به شمول خود اشتراک زنان افغان، این کنفرانس برگزار خواهد شد.
بله مېرمن جلالی، دغه ټول وضعیت تاسو ته شکل خو طالبان وای چې په افغانستان کې خوځو ته د شریعت پرانا کې د حقونه ورکړی دی او د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده، یو لاند ځواب
ډیر لاند کې به زه تاسو ته دا ووایم که چیرته د دوی دا خبره حقیقت درلودلی، زموږ خویندې به د جنسي خواهشاتو ښکار کېدل نه د طالبانو لخوا، زموږ خویندې به مجبور نه وای چې پاکستان ته ولاړ سي. تاسې دغه د خپرونې په سر کې هغه ګزارش نشر کړه، یعنې که په افغانستان کې داسې یو څه وایي، زموږ کور به نن په افغانستان کې وله. همدا رقم په زرهاو نورې خویندې، زموږ خویندې به نه مجبورې کېدلې چې خپل اولادونه وپلوري. نو د یادونې وړ دی چې د دوی دا ادعا کاملا غلطه ده.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی، ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان.
وقتتان
بخیر. د امریکا ژغ، ستاسو ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 001-202-255-59-58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
میلان ورویر رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون آمریکا میگوید که اتفاقات بزرگی در قسمت‌های دیگر جهان توجه به وضعیت افغانستان به خصوص زنان افغان را به حداقل رسانده است. خانم ورویر در مصاحبه با همکارم ژیلانوری همچنان افزود با وضعیتی که در افغانستان جریان دارد باید هر از هر ابزاری که در اختیار است برای تغییر رفتار طالبان در برابر زنان استفاده شود. خانم ورویر نخست در مورد اهمیت اعلامیه یونسکو در مورد زنان افغان به خاطر روز جهانی زن پرسیده که با هم پاسخش را میشنویم.
وضعیت فعلی برای زنان افغان یک زمان ناگوار و دشوار است. آنها زنانی هستند که بیشتر مجازات شدند و به دلیل سرکوب سیستماتیک حقوق اولیه‌شان در جهان رنج می‌کشند. می‌دانید اگر غور کنید تا کنون حدود 100 فرمان از جانب طالبان برای اصلاح زندگی زنان و دختران افغان صادر شده است. آنها یعنی طالبان در قبال این محدودیت‌ها با شدت رفتار می‌کنند و بر زنان آن را تعمیل کردند. می‌دانید چند قبل محدودیت های تازه وضع شد که زنان قابله را از آموزش ممنوع ساختند، در حالی که قابله ها نقش مهم و حیاتی در صحت زنان بازی می کنند و در واقع صحت اجتماع را تامین می کنند. به همین دلیل ما شاهد مرگ میر مادران در زمان ولادت هستیم که رقم آن بالا رفته است. فکر می کنم این قواعد بالای تمامی عرصه های زندگی زنان در خارج خانه تاثیر گذاشته است. تنها این وضعیت فجیح نیست، بلکه تلاش بران می کنند تا زنان را از زندگی عامه و هر جایی که باشد عصف کنند. فکر می کنم این اعلامیه فرصتی است که توجه عامه مردم جهان را به وضعیت زنان افغان معطوف کرد. با تأسف که جهان در وضعیتی است که شاهد اتفاقات زیادی است و به اتفاقاتی که در افغانستان صورت می گیرد توجه اندکی داده می شود. امیدوارم که اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان بیشتر برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغان استفاده شود که اکثر آنها در شرایط فعلی در افغانستان نمی توانند صدای خود را بلند کنند.
ریچارد ویلت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نگرانی نموده است که جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت زنان افغان ناکام شدند. به نظر شما برای محافظت از زنان افغان چه اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
خب به نظرم هر نوع اقدام برای محافظت از زنان مهم است. شما در مورد گزارش ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان یاد کردین. در هسته این گزارش معضله امر به معروف و نهی عن المنکر مطرح شده است. میکانیزمی که اکثریت محدودیت هایی را که اینجا روی آن بحث کردیم تطبیق میکند. میدونید بنت اجازه سفر به افغانستان را از جانب طالبان ندارد که شرم‌آور است. فکر میکنم کار او بسیار اهمیت دارد. ما توجه زیادتر به اتفاقات افغانستان باید معطوف کنیم و بسیار مهم است که آنها یعنی طالبان به خاطر رفتار خشنشان با زنان مسئول قرار گیرند. در این راستا اقدامات صورت گرفته است. میدانید که محکمه بین المللی جرایم اخیراً درخواست بازداشت دو رهبر طالبان را نموده است و در این راستا تا حد پیشرفت رونما شده و اکنون به محکمه عدالت رجوع شده است. شمار از قضایای خشونت علیه زنان از جانب 4 کشور در شده است که اساساً تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغان است. البته که این یک تلاشی است که جریان دارد و فکر می کنم بسیار مهم است که کمیته ششم ملل متحد روی اپارتاید جنسیتی یا تبعیض علیه زنان غور کند و باید تلاش گردد تا تبعیض علیه زنان به عنوان جرم علیه بشریت قلمداد شود و این مسئله برمیگردد به تبعیض به اساس جنسیت. بخش از کنوانسیونی است که قبلا آن را در قبال آفریقای جنوبی تایید نموده بود. فکر میکنم مهم است که در بخش آپارتاید جنسیتی تمرکز کنند.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې آرمان او افغانان ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې دا هیواد د سودان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرونې له میلمه په افغانستان کې د یوې خیریه مؤسسې مشر کفایت الله قادری سره خبرې کوو.
آقای قادری خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، وختتان بخیر.
په خیر وسه قادری صاحب، ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو د خوړو نه خوندتوب سره مخ دی. دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو څه بدې پایلې به ولري او په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه، تشکر. مهمه دغه ده چې دغه دوی چې دغه نتیجه بیان کړې ده چې مثلا فقر و دریو کسو کې یو ډېر خوړو ته ضرورت لري، مهمه دغه ده چې دا په څه نوه او په کوم مثلا په کوم لحاظ دا سرویس وي دا اوس رقم دوی نتیجه لاسته راوړې ده. هغه شی چې موږ افغانستان کې ګورو موږ خاصتاً چې څلور دېرش ولایتو کې ګرځو تقریبا ای سي اے خاصتاً افغان چیلډ ادوکیټس ارګنایزیشن موږ هغه ارګنایزیشن چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي چې موږ دا وضعیت ارزیابي کوو. سمه ده فقر شته تر یو حده پورې فقر موږ نه رادو فقر شته او مثلا ماشومان دسې دي چې بعض ساحاتو کې مثلا ماشومان دي چې زده کړې ته لاسرسی نه لري او له زده کړو لرې دي. دې نه تر دې په څنګ کې تقریبا علاوه پر زده کړو باندې داسې کورنۍ مشکل کورنۍ کې هم بعضې مشکلاتونه دي مثلا لکه ښځې دي چې تقریبا مشکلاتو سره روبرو دي خلک دي همداسې چې کومکو ته ضرورت لري. اما راځئ چې څو مهمې نقطې زه د دې لاملونه وایم. یو مهم نقطه دغه ده ګورئ موږ دا شل کالونو کې تقریبا موږ اساسي نقطه اساسي مشکل د افغانستان خلکو نه پیدا کړی چې موږ باید د خلکو ته څه نوه کومک وکړو او څه رقم کار ورته وکړو او موږ اساس باید څه شی ورته کیدو او موږ څنګه کولی شو دغه فقر مکمل موږ له منځه یوسو. نو په دې باندې باید کار وسي او زه داسې وایم چې یو څه که راپور د یوناما او د نورو بین المللي سازمانونو لورې ارایه کیږي یا وړاندې کیږي نو دوی باید حل لار هم ورته وټاکي چې حل لار یې څه شی ده. حل لار یې څه شی کېدلی شي تر هغو دغه مشکلات له منځه لاړ شي.
خوب آقای قادری به نظر شما چرا وضعیت بشری در افغانستان روز به روز بدتر می شود؟ نگرانی ها در مورد وضعیت مردم و وضعیت اقتصادیشان بیشتر افزایش پیدا می کنند؟
خب یک ببینید من بسیار واضح میگم اونقدر که ما در رسانه ها میگیم ما خود ما که برچشم میبینیم درست است. ما بازم گفتم مشکلات هست اما ما نمیگیم که روز به روز وخیم میشه. زمانی که ما وظیفه مؤسسات وظیفه دونرهای خارجی وظیفه مؤسسات بین المللی است که ما که زمان یک گزارش ارائه میکنیم که ما حالت رو به خراب شدن است ما باید یک رای حل برش داشته باشیم. مثلا گزارش که شده رای حل برای چی است؟ برعکس کمک ها قطع شده برای افغانستان و فند که باید برای مؤسسات داده شد فند بسیار کاهش یافته از طرف دونرهای خارجی. و زمانی که ما میگیم که ما رو به مشکلات میریم ما باید یک راه حل برای ازو داشته باشیم مثلا فند بسیار زیادی داشته باشیم. مثلا در بخش اطفال ما خیلی زیاد مشکل داریم در افغانستان که بخش تعلیم است بخش ایجوکیشن است و بخش چل لیبر است. اما مسئله چی است؟ چرا ما باید یک راه حل براش نداشته باشیم؟ راه حل چی است؟ راه حل مو است که یک کار بنیادی باید برای اطفال افغانستان باشه تا آنها که در مشکلاتی که در آینده روبرو میشن یا مشکلاتی که فعلا دارن از مشکلات دور شد. برعکس هم تو برای خانم ها هم و برای فامیل هایی که بسیار زیاد نیازمند هم هستن.
خب آقای قادری در قدم اول فکر میکنین که مسئولیت حکومت افغانستان حکومت فعلی افغانستان که طالبان هستن مسئولیت دارن که به این مشکلات رسیدگی کنن و زمینه کار را برای مردم مساعد بسازن یا ای که فکر میکنین که در قدم اول باید نهادهای بین المللی پیش قدم شون؟
ببینید اینجا چند نکته است که خیلی باید واضح داشته باشه. ببینید هدف همگی باید این باشه تا بتانیم یک دستور اول خوب برای مردم افغانستان ایجاد کنیم. اولا اینجا بحث حکومت جداست و بحث مؤسسات جداست. هر کس باید رول اساسی خود را در اینجا بازی کنه. مثلا از حکومتی است که بستر اساسی برای کمک دونرهای خارجی و مؤسسات که در داخل است باید بستر برای ازی انوار شود. اما از مؤسسات بین المللی است که آسیب شناسی شود در جامعه ذره و در 34 ولایت افغانستان باید آسیب شناسی شود. آسیب شناسی که میشه باید برای ازو باید حل و پرابلمی که ما به وجود میاد اون را باید سلف کنیم و از بین ببریم. مثلا ما مشکل اساسی که فعلا ما در 34 ولایت افغانستان داریم ببینید ما فعلا در زمستان هستیم. علاوه بر زمستان ما ماه رمضان را در پیش داریم. ما از طرف خواستم مؤسسات داخلی یا لوکال اینجا مانند ای سی افغان چیلد ادوکیتس ارگانایزیشن در داخل افغانستان کلا مشکل ندارن اما در داخل افغانستان مشکل ندارن و حکومت کاملا بستر را انبار کرده.
صحیح قادری صاحب قادری صاحب سره د چتا تیر درو کلونه کې نړیوال ټولنې افغانستان سره په میلیون ډالرو مرسته کړې ده او د خلکو په ژوند کې لکه څنګه چې موږ ګورو هغه څه بدلون نه راغلي. کوم اساسي ټکي دي یا مسایل چې باید ورته رسیدګي وشي د خلکو سنځي هواري شي؟
بله فکر میکنم که
فکر کوم چې مونږ قادر صاحب سره اړیکه پرې شله. په صورت تاسو لمتیان ډیر زیات باندې قدرمن دوستانو زمونږ د خبرونه هم په څو شیبو کې پاتې رسیدي. خو ډیر باندې تر اوسه پر د خبرونه متعقب کلو وم سره.
بله، همچنان نگفته نباید گذاشت که فردا 8 مارس روز جهانی زن است و ما برنامه تلویزیونی و رادیویی همه اختصاص داده شده به روز جهانی زن و بیشتر روی مسائل زنان و همچنان محدودیت هایی که از طرف حکومت طالبان وضع شده. برنامه را بیننده باشین.
زنگری رپورتر مرکه مهروی تربیه خیچر.